السلام علیکم شپږ بجې شوې دي د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. د دې نیم ساعت خبرونې په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي او چې ولسمشر کرزی وایي دا احتمال شته چې د جمهوري ریاست انتخابات له خپلې ټاکلې نیټې د مخه ترسره شي. له کابل څخه د ناټو د سرمنشي د ناڅاپي سفر له جزئیاتو مو هم خبرو، خو لومړی له نوریاس نوري څخه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
نمړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په دې اړه چې په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي او کله پلان سره سم افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر بشپړ شي غور کوي. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد له سترو قدرتونو سره د مهمو اټومي خبرو مخکې وویل چې هیواد به له اټومي حقونو څخه لاس وانخلي که پرې سخت فشارونه هم راوستل شي. داسې ښکاري چې په سوریه کې له څو محدودو پیښو پرته د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب اور بند چې له نن سهار نافذ شوی تر اوسه ټینګ دی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په دې اړه چې په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي او که له پلان سره سم افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر بشپړ شي غور کوي. کرزی په کابل کې د ناتو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل دغسې یو اقدام به پر هیواد د هغو زیاتو فشارونو مخه ونیسي چې په یو وخت له دغو بدلونونو سره راوستل کیږي. کرزی وویل مسله دا ده چې آیا کولی شو د مسؤلیتونو د انتقال پروسه 2014 کال ته رامخکې کړو څو په 2014 میلادي کال کې د بلې اجنډا د عمل کولو لپاره تر زیات فشار لاندې رانشو او که پریږدو چې د انتقال بهیر په 2014 میلادي کال کې بشپړ شي او د جمهوري ریاست انتخابات یو کال مخکې په 2014 میلادي کال کې ترسره کړو. کرزی وویل په دې اړه تر اوسه پورې وروستۍ پریکړه نه ده کړې او نه به یې هم ژر وکړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي دغه تړون له پلان سره سم د 2014 میلادي کال تر پایه افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د بشپړ لیږدولو چارې ښې پر مخ وړي. راسموسن په کابل کې د افغان ځانګړو ځواکونو له یوې قرارګاه څخه د لیدو په مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به دې ته تیار وي چې د 2014 میلادي کال تر نیمایي پورې په ټول هیواد کې د عملیاتو مشري په غاړه واخلي. هغه همداراز ژمنه وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم ناتو د افغان ځواکونو تمویلولو او روزنې ته دوام ورکړي. په دې اړه هم تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شئ. د کابل سروبي ولسوالۍ امنیتي مسؤلیتونه نن له فرانسوي ځواکونو افغان ځواکونو ته وسپارل شول. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه په سروبي ولسوالۍ کې جوړ شوي وو، د کابل والي احمد الله علیزي، د امنیت قمندان ایوب سالنګي او په کابل کې د فرانسې سفیر ګډون کړی وو. د فرانسې سفیر په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د 2014 میلادي کال وروسته د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په سروبي کې له 2016 میلادي کال راهیسې 1500 فرانسوي سرتیري دېره وو چې تر دې مهاله یې امنیتي مسؤلیتونه په غاړه وو. په افغانستان کې د ټولو میشتو فرانسوي ځواکونو شمېر 3400 تنو ته رسیږي چې د ایساف په چوکاټ کې فعالیت کوي. سروبي د کابل وروستۍ ولسوالۍ وه چې نن د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې نورستان ولایت د مخالفینو لشتونه پاک کړي. د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دې ولایت کې د امنیتي اندېښنو له زیاتېدو سره له تېرې شپې راهیسې د پوځي عملیات پیل شوي دي. ښاغلي وزیري زیاته کړه چې دا عملیات د کوماندو او ملي ځواکونو په ګډون روان دي. دا عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د راپورونو په اساس وسلوالو مخالفانو د نورستان کامدیش ولسوالۍ محاصره کړې ده.
دفاع وزارت د ټولو امنیتي ځواکونو سره تصمیم نیولی دی چې د افغانستان په هغه ساحو کې چې امنیت خراب وي هلته عملیات وکړي.
دفاع د وزارت د ویان جنرال دولت وزیري څرګندونې وي چې په نورستان کې د وروستیو پوځي عملیاتو په اړه کولې. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد له سترو قدرتونو سره د مهمو اټومي خبرو مخکې وویل هیواد به له اټومي حقونو څخه لاس وانخلي که پرې سخت فشارونه هم راوستل شي. احمدینژاد د پنجشنبې په ورځ وویل چې لویدیز باید په دې پوه وي چې ایران به د اټومي سوله ییزې انرژۍ له نه انکار کیدونکي حقونو څخه تیر نه شي. د اپریل په 14 په استانبول کې د ایران او شپږو قدرتونو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیه او متحدو ایالاتونو له خبرو څخه هدف دا دی چې د تهران د لانجمنو اټومي فعالیتونو پر سر پټه بدرېدلې حالت پای ته ورسول شي. ایران ژمنه کړې چې د دغو خبرو په جریان کې به نوې طرحې وړاندې کړي، خو په دې اړه یې زیات جزئیات نه دي ورکړي. دا به له 14 میاشتو راهیسې لومړی ځل وي چې دواړه خواوې د دغې لانجې پر سر سره ګوري. د ایران یوې محکمې نن ډیموکراسي پلوی کوروش زعیم د اسلامي رژیم ضد تبلیغاتو او ملي منافعو پر ضد مجرم وپیژند او په درې کالو باندې محکوم کړ. دوه اویا کلن زعیم چې د اپوزیسیون د ملي جبهې غړی دی د ایران پر رژیم یو له ښکاره انتقاد کوونکو څخه دی. زعیم د 2011 میلادي کال په فبروري کې له فردا راډیو سره له مرکې څو ساعته وروسته ونیول شو. هغه په دې مرکه کې ویلي و چې په سیمه کې استبدادي رژیمونه به له ټولنیزو پاڅونونو سره مخامخ شي ځکه ځوان نسل چې معلوماتو او مطبوعاتو ته لاسرسی لري دې هیوادونو اکثریت جوړوي. داسې ښکاري چې په سوریه کې له څو محدودو پیښو پرته د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب اوربند چې له نن سهاره نافذ شوی تر اوسه ټینګ دی. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې ویلي چې بشر الاسد ته وفادارو ځواکونو د حما ښار په یوې امنیتي پوستې کې په ډزو سره یو ملکي وګړی وواژه. په سوریه کې دننه فعالانو وویل چې دوه تنه نور د دمشق په ختیځ کې هغه مهال ووژل شول چې پوځ د حکومت پر ضد مظاهره چیانو ډزې وکړې. فعالانو د غراز نن مخکې د دولتي ځواکونو د توپونو د ډزو خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی تر اوسه له ناآرامو سیمو څخه د حکومتي ځواکونو د ایستلو نښې نه دي لیدلي. د سوریې د بحران لپاره د عربي اتحادیې او ملګرو ملتونو د استازي لخوا د سولې د شپږ فقرې پلان له مخې د سوریې حکومت باید له ښارونو ټول ځواکونه وباسي. له بلې خوا د سوریې د مخالفانو د ملي شورا ویان د بسمه کودمنی په جنیوا کې خبرلاند ته وویل موږ به له کوفی انان سره ډېر له نږدې کار وکړو څو د څارونکو د ځای په ځای کولو ډاډ ترلاسه کړو څو نړیوال څارونکي وکولی شي هر څومره ژر ځای په ځای شي. واشنګټن دې ته د شک په سترګه ګوري چې سوریه به خپلې ژمنې عملي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د امریکایي سناتورانو لخوا د قانون هغه مسوده چې په زندان کې د مړه شوي سرګی میګنیتسکي په اړه یې وړاندې کړې د امریکا او روسیې اړیکې زیانمنولی شي. لاوروف پرون په ټلویزیوني خبرو کې پر دغې مسودې انتقاد وکړ او هغې د روسیې ضد او د دې هیواد په کورنیو چارو کې مداخله یاده کړه. ودېرش کلن حقوق پوه میګنیتسکي وروسته تر دې چې پر لوړ رتبه روسي چارواکو یې له دولتي پوستونو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې تورونه لګولي وو او زنداني شوی وو په 2009 میلادي کال کې مخکې له دې چې محاکمه شي مړ شو. د امریکا د سنا لخوا وړاندې شوی د قانون مسوده پر هغو روسي چارواکو بندیزونه لګوي چې له بشري حقونو څخه سرغړوونکي پیژندل شوي دي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. ولسمشر کرزی وای چې پر دې غور روان دی چې د ولسمشری انتخابات یو کال مخکې تر سره شي او کسنګ په دې اړه د چارو کارپوهان څه نظر لري.
د اساسي قانون په مطابق جمهور رئیس او هیڅوک بل صلاحیت نه لري چې د نیټې د انتخاباتو د پایته رسېدو یا مخکې راوستو فیصله وکړي.
د ناتو سرمنشي نن په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ او دغلت له ولسمشر کرزی سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې تر سره کړې. روسلای غچنی ملي امنیت ادارې تور پورې کړ چې په یو شمېر رسنیو کې ځینې کسان په غیر قانوني توګه کار کوي. ژورنالیستانو ټولونه هم دا خبره تایید کړه. د افغانستان دفاع وزارت وی چې د نورستان په شمول په هغه ټولو سیمو کې پوځي عملیات کوي چې پکې نه امنی ده.
وزارت د ټولو امنیت ځواکونو سره تصمیم نیولی دی چې د افغانستان په هغه ساحو کې چې امنیت خراب وي هلته عملیات وکړي.
د پاکستان سترې محکمې یو وار بیا د هیواد استخباراتي ادارو ته خبرداری ورکړه چې د ملکیانو له ځورونې لاس واخلي. ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د مخام تر او بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ چپه 1290 باندې اوریدل شي. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې پر دې غور روان دي چې د ولسمشری انتخابات یو کال مخکې تر سره شي او کنه. جمهور رئیس کرزی د پنځمه پر اس په کابل کې د ناتو له عمومي منشي سره په یو غټ خبري کانفرنس کې څرګنده کړ چې په 2014 میلادي کال کې درې مهم کارونه په مخ کې دي چې د انتقال د پروسې بشپړېدل له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او د غراز د ولسمشری انتخابات پاینه حال کې د ولسمشر کرزی د حکومت د مخالف سیاسي ائتلاف مشرانو په یو غونډه کې په همدې ورځ ویل چې دوی پوره معلومات لري چې خای ولسمشر کرزی د جمهوریت ریاست انتخابات ل خپل ټاکلې نیټه څخه وزندوي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق ریپورت ته.
ولسمشر کرزی دا احتمال رد نه کړ چې په 2014 میلادي کال کې د ډیرو کارونو له عمله چې د حکومت مخې ته پراته دي خای د ولسمشرۍ انتخابات یو کال مخکې تر سره شي. جمهور رئیس کرزی د پنج شنبه په ورځ په کابل کې د ناټو له عمومي منشي اندرس فوغراسموسن سره په یو ګډ خبری کنفرانس کې څرګنده کړه چې په 2016 میلادي کال کې د ولسمشرۍ انتخابات له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل او د انتقال د بهیر بشپړېدل په مخ کې دي. ولسمشر کرزی د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې لا تر اوسه په دې اړه چې د جمهوری ریاست انتخابات دي په 2013 میلادي کال کې ترسره شي نهایي پریکړه نه ده شوې، خو ویل چې په دې برخه کې د افغانستان ملي ګټو ته په پام اقدام کیږي.
I've been talking about this for some time now and this is a quite
پر دې موضوع له یوې مودې راهیسې خبرې کوو. دا مهمه مسله ده په دې خاطر چې په 2014 میلادي کال کې د درنې اجنډا له امله ټول کار نه شو کولای. نو آیا موږ کولای شو چې له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل او یا هم د انتقال پروسه 2013 میلادي کال تر وړاندې کړو؟ او که دا دواړه مسایل خپل وخت ته پرېږدو چې په 2014 میلادي کال کې ترسره شي او انتخابات یو کال را وړاندې کړو، دا هغه مسایل دي چې دا مهال زه پرې فکر کوم او په اړه په سلام شروع بوختم.
جمهور رئیس کرزی تیره اونۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره هم کتلی وو او هغه ته یې لارښوونه کړې وه چې د خو او شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته تیاری ونیسي. بلور ته د حکومت سیاسي مخالف ائتلاف وایي چې جمهور رئیس کرزی په دې هڅه کې دی چې د ولسمشرۍ انتخابات شاته واچوي. د دې ائتلاف یو غړي محمد یونس قانوني په همدې ورځ په کابل کې د ځوانانو په یو غونډه کې څرګنده کړه چې دوی پوره معلومات لري چې ولسمشر کرزی د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډولو تکل کوي.
تر اوسه موږ د آزادو شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د حکومت له لورې هیڅ داسې حرکت او نشنشانه نه وینو. برعکس معلومات او نشنشانې ښیي چې داسې پلانونه شته چې په بېلابېلو پلمو په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات شاته واچول سي. دغه راز داسې هڅې هم کړي چې اوسنۍ ناسم اوازه په همدې ډول وساتل سي.
خو د ښاغلي قانوني د خبرو برعکس ولسمشر کرزی په خپلو خبرو کې هیڅ داسې ټکي ته اشاره ونه کړه چې وخی هغه غوړی په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات له خپل ټاکلي وخت نه وروسته ترسره کوي.
د نسیم شفق په ریپورت کې مو اوریدل چې ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې ویل چې د حکومت دننه له نورو سره سلا مشوره کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات د 2014 میلادي کال پر ځای 2013 تر مخته کړي. البته حامد کرزی ویل چې په دې برخه کې لا پریکړه نه ده کړې. دا مسله احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی سره شریکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د اساسي قانون له مخې یو شپېتمې مادې سره سم خو د ولسمشر وظیفه تر انتخاباتو وروسته د پنځم کال د خبرګولی په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. نو حامد کرزی دا صلاحیت لري چې دا نیټه بدل کړي او که څنګه؟ پوهان ساپی په ځواب کې وایي
د اساسي قانون په مطابق جمهور رئیس او هیڅوک بل صلاحیت نه لري چې دا نیټې د انتخاباتو د پای ته رسېدو یا مخکې راوستو باندې فیصله وکړي، مګر دا چې یا اضطراری حالت اعلان شوی او یا دا دی چې هماغه پروسیجر باندې هماغه طرزالعمل باندې چې اساسي قانون وضع شوی دی هماغه جرګه ورته راوغواړي او دا یو تعدیل دی چې ولسي جرګه او پارلمان په دوه سلسو اراو باندې تایید کړي چې دا تعدیل منو یا غوی پیشنهاد کی یا رئیس جمهور پیشنهاد کی هغه ته غوی تایید کی نو بیا یې عملي کولای شي.
داسې ویل کیږي چې کېدای سي جمهور رئیس کرزی دا مسله له پارلمان سره شریک کړي او د ملي شورا رایه او نظریه په دې برخه کې واخلي. آیا یوازې ملي شورا کافی ده؟
ما صرف د پارلمان فیصله نه چا لاوله او صرف د رئیس جمهور او پارلمان چې دواړه یو خبره باندې صلاحي دا قطعي نه ده د قانون په اساس باندې تر څو چې لوی جرګه یې تصویب نه کړي.
نو کچرتا دی ولسمشر کرزی له خبرې سره سم افغانستان په 2014 کال کې له دې مشکل سره مخامخ شي چې ولورته محارب بهرنی ځواکونه له افغانستانه وځي او بل لورته د جمهور ریاست انتخابات دي، څنګه کېدای شي چې دا مشکل هوار شي؟
بهرنی ځواکونه کېدل شي تر هغه چې انتخابات پای ته رسیدي او نه وځي. دا کوم ډیر غټه خبره نه ده، نه کوم قانون ته کومه صدمه رسوي. نو کېدلای شي چې هغوی وروسته د دې نه چې انتخابات ترسره شول امنیت هم هلته امنیت نیولو کې ورسره مرسته وکړي او پس د هغې خپلو وځي. زه فکر کوم چې بهرني قواو داسې یو په یو ویلي مې دي چې 2014 کال داخل شو او موږ ټول الوزو د افغانستان نه. هغوی اوضاع ته ګوري او خپل حرکت شروع کوي او قدم په قدم به وځي.
مخکې هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دایرېدو په نېټې کې بدلونونه راغلل، خو اساسي قانون حکم کوي چې د جمهور رئیس انتخابېدل دي د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې تر پای ته رسېدو یوه یا دوې میاشتې مخکې وشي. نو چې مخکې تغییر راغلی دی، دا ځل ولې ممکن نه ده چې تغییر راشي؟
هغه ځل خو دوی دا بهانې وکړلې چې موږ آمادګي نه لرو، نه د اقتصادي د لحاظه پیسې ورته نشته او نه د امنیتي او د وسایلو د لحاظه. بیا صلاحیت په قانون کې ورته ورکړل شوی چې دوه میاشتې اول ځل وي او بیا دوه میاشتې نورې تمدیدولی شي او سره پارلمان هغه انتخابات دوی په تاریخ اچولی شي. چې فکر کوم د هغه موده نه چې قانون ورته وضع کړی پرېښی، د هغې نه هم دوی حدود وکړه او موده یې ورتېره کړه. خو دې معنا به دا وي چې سره د دې داسې ډېر دقیق قانون نه پرې پلی کېږي او خپله واکداران که اجرایه قوه کې دي، حتی به قرنه دوی سرغړونه د اساسي قانون نه کړې ده پخوا. نو دا ضرور نه ده چې هر وخت دا سرغړونې هم په وروسته اچولو کې هم په مخکې راوستلو کې وشي. یو وخت خو به قانون سم تطبیقېږي.
د کابل د حقوقو د پوهنځي استاد ودیر ساپه او چې د ولسمشر کرزي د دې خبرې په اړه ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو، چې وایي کېدی شي د ولسمشر انتخابات د 2014 کال پر ځای یو کال مخته شو په 2014 کې ترسره شي. خو ولسمشر کرزي ویل چې په دې اړه تر اوسه سلا مشورې کوي او کومه پریکړه په اړه نه ده شوې.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د آزادی رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه پورس نا وخته کابل ته ورسید او په دغه نه اعلان شوی سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر سره په بیلابیلو مهمو مسلو خبرې وکړې. راسموسن په دې سفر کې په افغانستان کې د ناتو له قومندانانو او ډیپلوماټانو سره هم لیدلې. د راسموسن د سفر او له ولسمشر کرزي سره د خبرو نور تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر رپورت کې اورو.
د ناتو له عمومي منشي سره د افغان ولسمشر د خبرو په اجنډا کې د افغان امنیتي ځواکونو سمبالښت، د امنیتي مسولیتونو د لیږد بهیر او د شیکاګو کانفرنس لپاره روانه تیاری شامل وي. اندرس فوغ راسموسن د پنځمې په ورځ په کابل کې له ولسمشر حمید کرزي سره ولیدل او وروسته دواړو په یوه ګډه خبري غونډه کې خبرې وکړې. افغان ولسمشر حمید کرزي وویل چې له راسموسن سره یې له 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو د تمویل په څرنګوالي هم خبرې کړې دي.
در مورد رابطه افغانستان و ناتو و تربیت بهتر و
موږ د افغانستان او ناتو پر اړیکو، د افغان امنیتي ځواکونو پر شی روزنه او سمبالښت او د امنیتي مسولیتونو د انتقال پر بهیر او دغه بهیر پر چټکوالي خبر وکړي. موږ هم دراز د شیکاګو کانفرنس او دغه کانفرنس پر هیلو او له افغانستان څخه د ناتو، ایساف او ځینې نور هیوادونو پر ملاتړ خبر وکړي.
د ناتو یو سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې اندرس فوغ راسموسن د چهارشنبه په ورځ نه وخت کابل ته راغلی وو او دلته د امریکا او ناتو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان آلن او د ناتو ملکی استازي سایمن ګس سره هم لیدلې دي. د ناتو د سرچینې زیاته کړه چې د راسموسن د سفر اصلي هدف د افغانستان له اوسنیو حالاتو او پرمختګونو څخه جاج اخیستل وو. راپورونه وایي چې د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن به دغه جاج پر رڼا کې د راتلونکو چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو په کانفرنس کې خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او په لوړېدو ټینګار وکړ او زیاتې کړه چې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا د افغانستان ښه راتلونکي تضمینولی شي.
افغانانو ته زما ښه ډاډګیرنه دا ده چې موږ به په شیکاګو کانفرنس کې پریکړه وکړو چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته به دوام ورکوو او له دې سربېره به له دوی سره مرسته کوو او سلا مشورې به ورکوو. موږ به امنیتي مسؤلیت په بشپړه توګه افغان لوري ته ولېږدوو، خو له دې ځواکونو سره به زموږ ملاتړ دوام ولري. موږ نه غواړو چې په افغانستان کې یو امنیتي خلا پرېږدو او د افغانانو لپاره تر ټولو ښه ډاډګیرنه دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وړتیاوې لوړې سي.
راسموسن روسان زیاته کړه چې دوی به د افغان امنیتي ځواکونو شمیر 325,000 ته پورته کړي او له خپلو متحدینو سره به یو ځای د دغو ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د افغان امنیتي ځواکونو په کره شمیر او د دغو ځواکونو په مالي ملاتړ د شیکاګو په کانفرانس کې هر اړخیزي خبرې وشي. د راپورونو له مخې په شیکاګو کانفرانس کې به د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دریم پړاو نیټه هم په ګوته شي او د ولسمشر حامد کرزي د خبرو له مخې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر به په 2014 میلادي کال کې بشپړ شي. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم او روسي خبرونه او مهم ریپورتونه او مطالب د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم ولولئ او هم یې واورئ. ورسره هغه چې د افغانستان ملي امنیت یو شمیر رسنۍ تورن کړي چې له قانوني جواز پرته یو شمیر بحرینیان پر دندو ګمارل دي، یو شمیر افغان ژورنالیستان هم دا یو جدي ستونزه ګڼي. په دې اړه نور تفصیل له کابل څخه د جمیلې ظریف پر رپورټ کې اورو.
د خبریالانو ملي ټولنې هم تایید کړه چې ځینې رسنۍ په هیواد کې د ملي ګټو په خلاف ځینو ګاونډیو هیوادونو ته کار کوي. د خبریالانو د ملي ټولنې مشر عبدالحمید مبارز د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې که څه هم خپله د دغو رسنیو نومونه یاد نه کړل، خو ویل که له ملي امنیت ادارې سره د دغو رسنیو په اړه اسناد موجود وي نو دوی په خلاف د هر ډول اقدام ملاتړ کوي.
زه د ملي امنیت د ریاست خبرې ته دوام خو زه له دوی څخه یوه هیله کوم چې پر هر رسنۍ تور لګولي د هغوی په حق له اسناد وړاندې کړي. او دا خبره سته ډېر کله ما پخپله هم ځینې داسې خپرونې په یو شمېر تلویزیونونو کې لیدلي چې د افغانستان او ایران او یا پاکستان ترمنځ یو پیښه کیږي، نو یو شمېر رسنۍ چوپتیا ښیي چې د دغو رسنۍ چوپتیا په دې برخه کې دا ښیي چې دوی هغوی ته کار کوي. او زه په دې برخه کې ډېر مثالونه هم لرم.
هغه معلومات چې د ملي امنیت ریاست لخوا خپره شوي له مخې شمشاد، تمدن، نور او ژوندون هغه تلویزیونونه دي چې په هغو کې یو شمېر بهرنیان د کار د قانوني جواز له درلودلو پرته کار کوي. د دې ریاست ویاند لطفالله مشال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی د دغو تلویزیونونو په هکله موثق اسناد لري. بلخوا د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې مشر صدیق الله توحیدی هم دا یو جدي موضوع بلله او ویل چې دا کار د هیواد له ملي منافعو سره په ټکر کې دی. ښاغلي توحیدی ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که دا تورونه سم ثابت شي نو باید له دغو کسانو سره جدي قانوني چلند وشي.
که چیرې د ملي خیانت جرم ثابت شي نو سزا یې اعدام ده. دا تر ټولو لویه سزا ده. حتی هغه هیوادونه چې اعدام په رسمیت نه پیژني هم د ملي خیانت په برخه کې مجرم اعدام وي.
که څه هم په تیرو لسو کلونو کې رسنیو په بې ساري توګه پرمختګ کړی، خو د دې پرمختګ تر څنګ ځینې داسې انتقادونه موجود دي چې ځینې رسنۍ له ګاونډیو هیوادونو سره تړاو لري.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونې د خپلو موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکي یاست، لا تاسو واتنی شمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړې سپورتي او نورې تفریحي خبرونې غوره کړئ او د موبایل له لارې واورئ.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 5 په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وای په نورستان کې د امنیتي وزې په اړه د پورته شو اندېښنو د لرې کولو لپاره پوځي عملیات پیل کړی دي. په دې عملیاتو کې د اوس لپاره د ملي اردو ځواکونه برخه لري او په راتلونکو پړاوونو کې به نور ځواکونه هم ورسره ملګري شي. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې د روانو عملیاتو په اړه توضیحات ورکړي دي. دا مرکه نوموړي سره حمید بمان کړی ده.
وزیر صاحب محترم، په نورستان کې چارواکي وایي چې تیر شپه د ملي اردو ځواکونو په دغه ولایت کې عملیات پیل کړي. که تاسو دا ووایئ چې دا هغه عملیات دي چې د روسي ګواښونو په وړاندې په پلان شوي وو او کنه کوم بل هدف لري؟
تاسو ته معلومه ده چې په دې اخیرو ورځو کې د نورستان د حالاتو په هکله باندې د افغانستان د خلکو سره تشویشونه وو، هلته د امنیت په خاطر باندې تشویش وو. د افغانستان دفاع وزارت د ټولو امنیتي ځواکونو سره تصمیم نیولی دی چې د افغانستان په هغه ساحو کې چې امنیت خراب وي هلته عملیات وکړي. دغه عملیات هم د هغوی یوه برخه ده. نو تیره شپه د زموږ د وسلوال پوځ کوماندو کتاب په کامدیش ولسوالۍ کې پلی شو هلته عملیات پیل کړي دي او نور ریزرو کتاب چې دي په جلال آباد او په کونړ کې په حالات ازاراتو کې دي که چیرې ضرورت شي هغوی هم هلته به پلی شي او خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوي.
دا ووایست چې په دغو عملیاتو کې یوازې د ملي اردو ځواکونه ښکېل دي که نه پولیس او ملي امنیت دی هم برخه لري؟
تاسو ته معلومه ده چې په نورستان ولایت کې مخکې تر مخکې هلته زمونږ کتاب موجود و، د پولیسي ملي، پولیسي محلي، پولیسي سرحدي، دا غلط موجود و. په دغه عملیاتو کې اوس چې پیل شوي دي یوازې د زمونږ د کومادو کتاب دي هغلته عملیات کوي او وروسته په دې کې به ورسره پولیس، پولیسي محلي او پولیسي سرحدي هم مرسته کوي او هغه سیمه به د مخالفینو چې هغه تشویش و مخالفینو څخه پاکي او تشویش به رفع کوي.
مننه وزیر صاحب. که تاسو دا ووایئ چې د عملیاتو اساسي تمرکز په کومو سیمو ده، ځکه کوم رپورټونه چې موږ لرو او د ملي شورا له غړو سره مو خبرې کړې دي، دوی اندېښنه ښودلی ده چې د کامدیش او د برګ مټال ولسوالۍ د سقوط په حالت کې د کچته بیړنۍ اقدامونه شي.
دوی د کامدیش په ولسوالۍ کې پلی شوي دي، هماغه سیمه کې چې تشویش دی کامدیش ولسوالۍ، دوی هغه هم د مخالفینو د وجود څخه پاکي او هغه سیمې چې نورې هم مخالفین هلته تمرکز کچېرې کوي هغه به هم د مخالفینو څخه پاکي کړي او دا زموږ عملیات هلته دوام لري. دا دوامداره عملیات دي تر څو چې سیمه د مخالفینو پاکه شوې نه وي دا عملیات نه ختمېږي. دا هغه عملیاتو لپاره یو پروګرام دی.
مننه. یو بل مسله وزیر صاحب چې دلته تقریبا اندېښنې هم ورباندې سرګندېږي، تاسو په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په اړه باندې څه اټکل لرئ چې په څومره شمېر کې وسلوال مخالفین موجود دي او په دغو کې
به دا دقیق نشم ویلی خو څومره چې راپورونه موجود دي هلته ویل کېږي چې بهرني مخالفین هم شته دي او د نور هم د دوی سره ګروپونه راغلي دي خو دقیقه شمېره ما ته زه نشم ویلی تاسو چې څومره شمېره ده. خو زمونږ هلې ځلې داري که هر څومره شمېره وي او زمونږ هلې ځلې داري چې سیمه د مخالفینو نه پاتې.
کوم عملیات چې تېره شپه پیل شوي دي وزیر صاحب، په دې کې څه پرمختګ شته؟ داسې څه معلومات لري؟
کاملاً هیڅ نه وه خبره چې هغه د تشویش وړ وي. هلته راغلي او هماغه سیمې چې دوی عملیات کوي اوس پورې د کوم مقاومت سره دوی نه دي مخ شوي.
د دفاع وزارت وین دولت وزیري و چې په نورستان کې د ورسو پیل شو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. دا په داسې حال کې ده چې د قندهار امنیتي مقامات نن وویل چې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د یو ځان وژونکي په شمول درویش وسلوال مخالفان ونیولي او پنځه یې وژلي دي. مقامات وایي چې له دوی سره زیاته اندازه وسله او مهمات هم نیول شوي.
د ازادي راډیو خبری مجله.
په افغانستان کې د پنځمې پر ورځ د کابل او ننګرهار په نړیوالو کرکټ ډګرونو کې د دوهم درجه شلو ولایتونو ترمنځ د کرکټ لوبې پیل شوې. د کرکټ بورډ چارواکو د دې ټورنمنټ هدف چې اتصالات چیلنج کپ نومول شوی او تمویل هم د مخابراتي شبکې کړی لوري دی، وایي چې هدف یې د تکړه او ځوانو څیرو معلومول او بیا نورو ملي او نولس کلنو ټیمونو ته د هغوی جذبول دي. په دې اړه د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې پوره معلومات اورېدلی شئ. اوس هم د پاکستان موضوع. د پاکستان سترې محکمې یوازې د دې هیواد استخباراتي ادارو ته خبرداری ورکړی چې د ملکیانو له زورونې د لاس وهلي د پاکستان سره محکمې رئیس څه موده وړاندې وروسته تر هغې چې د استخباراتي ادارو له لورې د خلکو د نیولو په مرمزو توګه د وژنې د قضیو په باب یو ځانګړې محکمه دایره کړه چې مشري هم د پخپله کوله. د پاکستان د دوه لویو استخباراتي ادارو آی ایس آی او ایم آی په ګډون پر یو شمېر نورو شکېږي چې په خپل سري توګه خلک نیسي. په دې اړه پام وکړئ له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال رپورټ ته.
په دې وروستیو کې د پاکستان په محاکمو کې د استخباراتي ادارو د دوسیو داستان ډیر ګرم دی. په اسلام آباد کې د قاضي القضات په مشرۍ له ځانګړې محکمې نیولې د لاهور او پېښور په استیناف او ستره محکمه کې د دې ادارو لخوا د خلکو د نیولو په ناقانونه توګه په پټو زندانونو کې د ساتنې او د وژنې بېلابېلې دوسیې تر تحقیق لاندې دي. د پنځشنبه په ورځ د سترې محکمې د رئیس قاضي القضات افتخار محمد چودري په مشرۍ د عالي رتبه قاضیانو یوې درې کسیزې ډلې د استخباراتي ادارو له لوري د هغو اوو کسانو پر دوسیه د لا تحقیق پریکړه وکړه چې څه موده وړاندې د استخباراتي ادارو له لوري په ناقانونه توګه نیول شوي وو. استخباراتي ادارو څو میاشتې وړاندې اووه تنه پاکستاني ملکیان د شک پر بنسټ نیولي او تر څو میاشتو یې په پټو زندانونو کې ساتلي وو. کله چې دا خبره تر سترې محکمې ورسېده نو ښاغلي چودري په سمدستي توګه د قاضیانو پر وړاندې د دغو کسانو د حاضرولو امر وکړ، خو وروسته د استخباراتي ادارو وکیل وویل چې له دې ډلې څلور تنه یې لاله وړاندې مړه شوي. نوموړي د دې کسانو مړینه طبیعي بللې، خو قاضیان وایي ګمان کېږي چې دا کسان به د پرله پسې او سختو شکنجو له وجې وژل شوي وي. بلخوا د پیښور د استیناف یوې ځانګړې محکمې د ورته یوې دوسیې د تحقیق پر مهال استخباراتي ادارو ته د سخت خبرداری ورکولو تر څنګ د پولیسو مشر ته ویلي چې له دې وروسته دې د ملکي خلکو په نیولو کې له استخباراتي ادارو سره مرسته نه کوي. په پیښور کې د استیناف یا های کورټ دو عالي رتبه قاضیانو دوست محمد خان او فصیح الملک د پولیسو په مرسته د استخباراتي ادارو له لورې د یو ملکي تندې نیونې د دوسیې د تحقیق پر مهال د ایس آی او ایم آی په ګډون ټولو استخباراتي ادارو ته خبرداری ورکړی چې قانون ته دې درناوی وکړي او د خلکو له بې ځایه ځورونې او شکنجو نه دې لاس واخلي. د پاکستان استخباراتي ادارې که څه هم د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ماته کې دي خو تر ډیره د یادو وزارتونو له وزیرانو نیولې تر صدر اعظم او جمهور رئیس پورې د هیچ عوامرو ته غاړه نه ږدي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې اړوند وزیران جمهور رئیس او صدر اعظم نه یوازې دا چې د دې ادارو له کارونو او فعالیتونو نه خبره ساتل کیږي بلکې په حقیقت کې د غالي رتبه مقامات د استخباراتو له یو عادي کارمند څخه هم د پښتنو ګرویګنو واک نه لري.